السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2000 شلم کال د جنوري د میاشتې 13 منیټه دا ولی حمیر زادم او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه نیز خبرونه د سولې په لور او جمهوري غږونه هم لرو. خاول خبرونه له نجیبه مې راوړو.
پاکستان وایي امریکا د افغان سولې پروسه کې د هغوی هڅې ستایلي. په قطر کې نن بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ خبرې روانې دي او د امریکا ولسمشر ټرمپ وایي د ایران ستر مذهبي مشر دې له خپلو بیانونو سره احتیاط وکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو په واشنگټن کې سره کتلي او هیله ښکاره کړې چې د پاکستان په هڅو به په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د اعلامیې له مخې قریشی پامپیو ته ویلي پاکستان چې د افغانستان د سولې په لړ کې کومه ذمهواري په غاړه اخیستې وه هغه یې پوره کړې ده. پاکستان وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد هڅې ستایلې دي. دا په داسې حال کې ده چې سبا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د سویلي او مرکزي اسیا لپاره مرستیاله خارجه وزیر الیس ویلز اسلام آباد ته سفر لري. نن د قطر په مرکز دوها کې یو واری بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن مشال رډیو ته وکړه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د سولې تړون اوربند ته نږدې شوي د خبره نه رد کړه او نه هم تایید کړل. البته ویل چې په نننیو خبرو کې به په دې اړه هم دواړه خواوې بحثونه وکړي. امریکایي او طالب استازو تر دې وړاندې هم د خبرو سو پړاوونه په دوها کې ترسره کړي دي، خو تر دې دمه په افغانستان کې دایمي اوربان یا سولې ته لاره هواره شوې نه ده. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر اکبر ایوب پرون د 15 قبایلي ضلعو په 400 اتیا سکولونو کې په 2202 خالي څوکیو د نوو استادانو د ټاکلو اعلان وکړ. د تعلیم د وزارت ویان کرامت الله نن مشال لډیو ته ویل چې تیره شپه په یوه غونډه کې د نوو استادانو د مقررولو منظوري ورکړل شوې ده. کرامت الله وایي د دې پریکړې له مخې به په باجوړ کې 400 په خیبر کې 500 مهمندو کې 415 جنوبي وزیرستان کې 520 او اورګزو کې 416 نوي استادان په کار ګمارل کیږي. د دې ترڅنګ په سب ډیویژن حسن خیل کې 50 او سب ډیویژن بنو کې 122 استادان ټاکل کیږي. تر دې وړاندې قبایلي خلکو په وار وار مظاهرو کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دا غوی ړنګ شوی سکول نه دی ودان کړي او استادان دی ورته ولېږي. د بلوچستان صوبې د اسمبلی د کوټې ضلع غړو پرون د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال حکومت ته دړکه وکړه چې که د جنوري تر 19 نیټې د ګیسو د لوډ شیډنګ او کم فشار مسله حل نه کړه نو هغوی به د اسمبلۍ مخې ته د احتجاج په ډول پرله توغځوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د صوبې اسمبلۍ غړي نصرالله زیري مشال لډیو ته وویل
زموږ خلک په کوټه کې، بیا په پښین کې، په زیارت کې، په مستون کې، بیا په کلات کې، دلته خلک چې دی ګیس د ژوند د بچاو د پاره استعمالوي. ولی که ګیس نه وي نو خلک کو یخ دی، بچان پکې مړه سو، ډیر خلک پکې نه جوړ دي.
خود حکومت ویان لیاقت شهوانی وای د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال په دیړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره خبرې کړې و غوی ته مل لري چې د ستونزه به هواره شي. د شمالي وزیرستان چارواکو نن وویل چې تیر ماښام په د تخیل او تحصیل کې په یو وسلوال برید کې دوه قبایلي مشران وژل شوي دي. دا دوه مشران ملک زکاوله او ملک خان ولی نومیږي. پولیس وایي د برید نه پس وسلوال تښتیدلي خو هغوی د پیښې پلټنې پیل کړې دي. سخ کال په شمالي وزیرستان کې د خپل نوعیت دا لومړی برید دی او چارواکي وایي تیر کال د هدفي وژنو له 500 زیاتې پیښې مخې ته راغلې وې. افغان چارواکي وایي په هلمند او بلخ کې د عملیاتو پر مهال اته طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په هلمند کې په نهر سراج ولسوالۍ کې هوایي حمله شوې او 6 طالبان یې وژلي. اعلامیه لیکي چې دغو عملیاتو پر مهال له طالبانو د وسلو یوه ډیپو او مهمات هم ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د 209 شاهین قلی اردو په اعلامیه کې راغلي چې په بلخ ولایت کې د چاربولک ولسوالۍ په رحمت آباد او نوارد کلو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. د خبر پاڼې په وینا په دې نښته کې دوه طالبان وژل شوي او د ملي اردو یو سرتیری ټپي دی. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر دې ګړۍ رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر پیغام کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ته خبرداري ورکړه چې په خپلو بیانونو کې د له احتیاط نه کار واخلي. نوموړي دا سرګندونه وروسته لاغې وکړه چې په تهران کې ټرمپ د رشخن یا مسخره په نوم یاد کړل شو. ټرمپ د جنوري په 18 په ټویټر پیغام کې لیکلي د ایران تش په نامه ستر مشر چې په دې وروستیو کې ستر هم نه دی پاتې شوی د امریکا او اروپا په اړه ځینې ناوړه بیانونه ورکړي دي. ټرمپ وایي د ایران اقتصاد د تباهۍ سره مخ دی او خلک یې کړیږي. نو خامنائی لا پکار دی چې په احتیاط د بیانونه ورکوي. خو نوموړي د ایران د ولس ننګ وکړه. وی ویل د ایران شریف ولس چې د امریکا سره مینه لري د یو داسې حکومت مستحق دی چې د هغوی د خوبونو پر اختیار کولو کې کومک وکړي، نه دا چې د غوښتنو له وجې ووژل شي. آیت الله علی خامنائی پرون په تهران کې خلکو ته د وینا پر مهال وویل پر ضد هغه کسان مظاهره کوي چې د بهرنیو رسنیو په فریب کې راغلي وي. خو د نوموړي په وینا دا کار د ایران د اکثریت لیدلوری نه شي بدلولی. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي د هغه حکومت د ایران لخوا د نسکورې شوې اوکراینی الوتکه کې وژل شو 50 کاناډایي شهریت لرونکو او 29 نورو دایمي ویزو درلودونکو کورنیو سره چټکې مرستې کوي. د کینیډا وزیر اعظم ویل که څه هم حکومت به هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالره چې د 19,000 امریکایي ډالرو برابرې دي ورکوي، خو هغوی بیا هم دا تمه لري چې ایران به هم د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. جسټن ترودو وای چټک مرستې خلکو سره د هغوی د خپلوانو په تدفین، ایران ته د سفر او د نورو لګښتونو په ګاللو کې مرسته کوي. د جنوري په 8 د الوتکې نسکورېدو پیښه کې 50 کاناډایان هم شامل وو. دا تر دې غړي د مشال لډیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حالو د کرنسي بیرو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ شپېته پیسې اخستل کیږي او 1,550 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1,99 روپۍ او 80 پیسې او 200 روپۍ 80 پیسې، یو ایرو 1,70 روپۍ 50 پیسې او 1,70 روپۍ 30 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1,40 روپۍ 50 80 پیسې او 2,40 روپۍ 45 پیسې، یو سعودي ریال 1,40 روپۍ 90 پیسې او 1,40 روپۍ 30 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 250 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 0، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 0، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان د بارنو چارو وزیر په واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال سره په دواړو خيزو تعلقاتو د سیمې پر حالاتو خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو سکولونو لپاره د استادانو او نورې عملې د نوو برتیانو اعلان کړي. خو د سیمې فعالان وایي
قبائلی سیمو کې ته تعلیم ضرورت چې کومه ده هغه ډیر زیات ده. گو کې حکومت یو حد پورې کار وکړو، خو بهرحال داسې کار لا تر اوسه پورې نه ده شوی چې په هغه باندې زمونږ یا د عوامو چې کومه ده تشفی وشي.
دا خیبر پختونخوا حکومت وایي دا کاروبار په مقصد کورنیو ته د چرګانو ورکولو د سلور کلنی پروګرام لاندې به تر 1.5 لک زیاتې یونټې تقسیموي. یو مدني فعال وایي
یو انډا تقریبا په 25 روپے خرچیږي اور دا ان شاء الله په وی میشتي کې دنه دنه یو کور کې یعنی 15 چرګي سی 15 انډې بګي پر کور حالت ډیر ښه طریقې سره بهتر کیدی شي.
د مومند اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د سیلګری وړ سیمو کې د سیلانیانو ته سہولتونه برابر کړي.
توریزم دغه دې ټول کړی چې دغه ځای د باقاعده دغه ورکړي شي، خلکو ته دعوت ورکړي شي، رهایش زیاتې لپاره کې غزه کې ساس کړي شي. هغه زمونږ یې ځای خو مزیدار زیاتې خو قدرتي خاص پکې پروت دی.
اونی زه خبرونه د سولې په لور او جمهوریت غوونه هم لرو تاسو اوسه. تاسو مشال ریډیو اوره. د پاکستان بارنو چارو وزارت وایي د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په واشنگتن کې لخپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په افغان سوله د اسلام آباد او واشنگتن اړیکو د منځني ختیځ پر کړکې چې د سیمې په نورو حالاتو خبرې کړي. بل خو د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویل سبا د پاکستان سفر کوي. نور تفصیل اسرار عالم مومن راکړي.
د پاکستان بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر واشنگټن کې خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د اسلام آباد او واشنگټن په اړیکو دوړخي زګټو او سیمو په حالاتو خبرې کړي. د پاکستان بنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جنوري په 18 په واشنگټن کې خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان او امریکا د شریک حلو ځلو په نتیجه کې د افغانستان کې د سیاسي حل په نتیجه کې د امن زیری مخې ته راغلی. نوموړي زیاته کړه چې تاریخی پلوه په جنوبی آسیا کې د پاکستان او امریکا ګډ کوششونه تل ګټور ثابت شوي. د بلوچستان وزارت زیاتوي چې د امریکا بلوچستان وزیر د افغان سولې په عمل کې د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کړي. د پاکستان د بلوچستان وزیر شاه محمود قریشی تر دې مخکې د زیارت پر ورځ ویلي وو په افغانستان کې د سولې په لړ کې طالبانو رضامندي څرګنده کړې چې د تشدد لړۍ راکمه کړي او دا د سولې د خبرو لپاره ښه پرمختګ دی. قریشی زیاته کړه پاکستان چې کومه ذمواري په سر اخیستې وه هغه تر یو حدا پوره کړي او د دوی خواهش دی چې دا ټوله سیمه امن لور ته لاړه شي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د سویلي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بنو چارو وزارت مرستیاله سکرتر ایل سویل سبا د پاکستان سفر وکړي. د یادونې ده چې د پاکستان بنو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشی چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ او سیمې امنیتي حالاتو په رڼا کې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په هدایتو د امریکا په سفر دی. نوموړي په ایران او سعودي عرب کې د خپلو شو ملاقاتونو په اړه د امریکا بنو چارو وزارت ته تفصیلات هم ورکړل. بلخوا شاه محمود قریشی پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل. د امریکا بنو چارو وزیر ته ډېر په وضاحت سره وویل چې د ایران او منځني ختیځ په شخړه کې د پاکستان د منځګړیتوب کولو هیڅ اراده نشته. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې عدالت د جنوري په 14 د تاریخ له بیگ پټه لسکونه غړو ته د بند سزا اورولې. پر دغه کسانو مقدمه له هغه وروسته درچې و چې په 2013 کې یې د لاریونونو پر مهال تشدد کړو. یادګوند ویلي چې له دوی سره انصاف نه دی شوی نو ځکه به د دې سزا پر ضد لوړ عدالت ته ځي. په پاکستان کې تر دې وړاندې د تاریخ له بیگ په سیر یوې مذهبي ډلې ته داسې سزا نه ده اورول شوې. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې په مذهبي ډلو نظر لرونکي د عدالت دې فیصلې ته څنګه ګوري. بوریوال کاکړ رپورټ جوړ کړی.
تحریک لبیک پارٹی دا لاریونونه له هغه وروسته کړی و چې د پاکستان سپریم کورټ د اسلام پیغمبر ته پس پکاوی تورنه ایسوی میرمن آسیا بیبی بی ګنا بللې و او د خوشکولو امر یې کړی و. د تحریک لبیک مشرانو هغه مهال لاریونونو ته په ویناو کې د آسیا بیبی د خوشکولو پریکړه کوونکې ججان د وژلو وړ بللې و. د یاد ګوند مخکښ پیر اعجاز اشرفی اوس د عدالتي پریکړې په اړه رسنیو ته ویلي چې په دې پریکړه کې له دوی سره بې انصافي شوې ده او دوی به یې پر ضد لوړ عدالت ته ځي. په پاکستان کې تر دې وړاندې د تحریک له بایک په څیر د سخت فکر لرونکي یو مذهبي ډلې غړو ته داسې په لوی پیمانه سزا نه ده اورول شوې. په پاکستان کې پر سخت دریځي نظر لرونکي لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي د دې په خیال پر دې سزا ځکه شای عمل ونسي چې دوی به لومړی های کورټ ته ځي او بیا سپریم کورټ هم ستا. ډاکټر عائشه صدیقه وویل د پاکستان پوز له داسې ډلو سره په مرستو تورن دی نو دا اوس یو داسې تاثر ورکول ښکاري چې ګواکې پوز له داسې ډلو سره نور نه دی ولاړ.
لومړی خبره دا ده چې دا د تحریک لبیک ته قابو کولو یوه طریقه ده چې عدالت ته ور وړاندې کړی دی. او بل به تاسو ته یاد وي چې د آی ایس آی اوسنی مشر فیض حمید هغه وخت په تحریک لبیک کې پیسې ویشلې وې چې کله دوی د نواز شریف پر ضد پر لتوالی و. نو اوس زما خیال دا کار له هغوی څخه د یو واټن ساتلو لپاره کوي. ګنې په دې حواله خو د پاکستان په تګلاره کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
خو د سیمیزو چارو بل کارپور رحیم الله یوسفزای وای د تشکاری چې پاکستان د سخت دریځي او ترهګرۍ پر وړاندې سختی پیل کړې ده. د پوینا د تحریک له بیگ پارٹی غړو ته د سزا اورول هم شای د دې لړۍ برخه وي چې ګواکې پاکستان نور له داسې ډلو سره نرمی نه کوي.
پاکستان منظر پشار مو چې کارګرو خلاف هم اقدام وکړي او ډیر چې کوم دا چنده راځي پیسې راځي دغه مخنیوي وکړي. نو که پاکستان دغه کار نه کوي نو بیا خو به پاکستان دپاره ډېر مشکلات وي. دوی باندې اقتصادي بندیزونه لګېدی شي. دوی مخکې هم څارنې لاندې دي.
له رحیم الله یوسفزی زخمی وپوښتل چې که پاکستان د تحریک لبیک غړو ته په تګلارې کې د بدلون له مخې سزا اورولې وي، نو بیا خو دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ویاند احسان الله احسان ولې مقدمه نه چلوي؟ نو ده په ځواب کې وویل
پاکستان پوښتنه کنه چې هغه اوس په پاکستان کې بندیان دي او دغه عدالت کې هم وایي چې موږ ته نه راغلي، دغه خلاف مقدمه نه چلیږي، باره کې یو مصلحت دی اوس که احسان الله احسان چې دی هغه عدالت ته راولي سزا ورکړي، نو بیا به نور چې کوم کسان دي تحریک طالبان پاکستان کې یا جماعت الاحرار یا حزب الاحرار یا دغه لشکر اسلام نور تنظیمونه هم شته داعش کسان هم دي پاکستانیان دي، نو بیا که هغې وسلې دي او راځي نو هغوی به بیا نه راځي.
پر پاکستان او په ځنګړې توګه پاوز او امنیتی ادارو یې دا تور دی چې دوی په ګاونډي هیوادونو او په ملک دننه له سخت دریزو او ترهګرو ډلو کار اخلي، خو هغوی دا تور ردوي او داسې تور لګوونکي د پاکستان مخالف بولي.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي ضلعو د 2500 زیاتو سکولونو لپاره د 2500 نه زیاتو برتیانو منظوري ورکړې. په نوو برتیانو کې استادان او نور تعلیمي عمله شامل دي. دغه اعلان پرون د صوبې د تعلیم وزیر اکبر ایوب په مشه یوه غونډه کې وشوه. د پریکړې له مخې به په 500 قبایلي ضلعو او 200 ډیویژنونو کې دغه برتیانې کېږي، خو د قبایلي سیمو ولس او فعالان وایي دغه علاقې ډېره وروسته پاتې دي او د استادانو پکې وار له مخه ډېر کمې دي، نو باید چې ټولو قبایلي ضلعو کې د برتیانې وشي او په بیړنیو بنیادونو دې ورته پاملرنه وشي. دا مشال ریډیو خبریال شبیر جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر اکبر ایوب د 500 قبایلي ضلعو سکولونو کې د 2500 نوي برتیانو منظوري ورکړې ده. د دوی ویان کرامت الله د اواز نه ریکارډ کولو په شرط مشال لیډو ته ویل چې بیګا شوی یو غونډه کې د دغه منظوري ورکړې شوې ده چې تر مخه په باجوړ ضلع کې 2500، په خیبر کې 1546، ممندو کې 1415، جنوبی وزیرستان کې 1521، اورکزه کې 1416، او دغه رنګ په سب ډیویژن اسنخیل کې 1580، او سب ډیویژن بنو کې 122 برتې شاملې دي چې پکې د استادانو نه علاوه نور تعلیمي عمله هم شامل ده، او دا ټولې برتې به د قبایلي ضلعو په 2500 سکولونو کې کول شي. په قبایلي ضلعو کې مدني فعال خالد احمد داوړ مشال لیډو ته وایي چې دغه سیمې ډېر ورستو پاتې او ځپلې دي، نو باید په بیړني بنیادونو دغه رنګ ګامونه پورته کړی شي.
قبایلي سیمو کې د تعلیم ضرورت چې کومه ده هغه ډېر زیات دی. دغه علاقې مخکې هم چې کومه ده تعلیمي لحاظ سره پسمانده ساتلې شوې وي، او اوس د ضرب اعظم اپریشن نه پس هم چې کومه ده دلته ډېرې داسې تعلیمي ادارې دي چې هغه بندې پرتې دي. ګوکې حکومت یو حد پورې کار وکړو، خو بهرحال داسې کار لا تر اوسه پورې نه دی شوی چې په هغې باندې زمونږ یا د عوامو
قبایلی ضلع باجوړ کې د تعلیم محکمې ضلع مشر مشال لیډو ته وویل چې دوی د حکومت دا ګام ستایي او تمه څرګنده کړه چې دې سره به یو مثبت بدلون راشي، خو لوایي چې یوازې په باجوړ کې په لسګونو سکولونه داسې ری چې استادانو ته اړتیا لري خو پکې ډېر غټ کمې دي، نو باید دغسې ګامونه په ټولو قبایلي ضلعو کې پورته کړی شي. چتول قبایلی ولس کمشران دی او کزونان دی تعلیم ته ډیر لیواله دی. د پامل دا چې په قبایلی ضلعو کې په تیر وختونو کې په سلګونو سکولونه د ترهګرې ضد جنگ او بیا په قدرتي اپتونو کې ړنګ شوي وو، چې پکې موجوده د پاکستان تحریک انصاف صوبه حکومت داو کوي چې 725 سکولونه بیا ودان کړی دي او ډیر زر به پرانست هم شي او پکې به تعلیمي هلې ځلې هم پیل شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
پرند شمالي وزیرستان په میرعلي کې د ځوانانو د یو تنظیم تر سوري لاندې د تعلیم اهمیت، د غلطه د سکولونو فعال کولو او د ړنګو شو سکولونو د بیا رغونې د غوښتنې لپاره لاریون شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د خپلو ماشومانو لپاره تعلیم غواړي او دا چې له تیارو دې راوستل شي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې تعلیم ته د خصوصي پاملرنه وکړي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یو تا وزیرستان د سیورلاندې د تعلیمي ادارو سکولونو فعال کولو او عملیاتو کې ړنګ شو سکولونو بیا رغونې په موخه پرون میرلی کې لاریون وشو. لاریون کې د ځوانانو ترڅنګ د سکولونو ماشومانو او د سیمې مشرانو ګډون وکړ. دوی وویل سیمه کې ډیری سکولونه بند، غیر فعاله او د ډیرو ودانۍ ړنګې دي چې دوی بحالی غواړي. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ وایي د ډیرو سکولونو ودانۍ ړنګې او ډیر غیر فعال دي.
خیسور شته نه د سکولی نه دي چې ایوه رسې فعال نه دي. هغه ته ټیچرون د ډوره نشي ورتلای چې کوم نان لوکل سټاپ ته او پس پی موم شه سکولی نه ړنګ پروت دي. دا سپد ته خل شه په میران شاشه ډیر د سکولی نه شته چې هغه غیر بود دي. په میرلی شه د میساکی ګرل های سکول اوسو خل شه د ګرل میډل سکول داغه باندې د دشتګردي د ډور په وجه سره.
بچا خان په هانتون کې د پښتو پی ایچ ڈی دا کون کې د میر علی سیدون کې بیزار دا وړوي د نړۍ ترقی یافته هیوادونو په سیر خپلو ماشومانو ته د تعلیم اسانتیا وی غواړي.
ودانی شته دی خو فعال نه دی. د زنانا تعلیمی ادارې بهخي حجرې ته جوړې شوې دي. نو مونږ مطالبه کوو چې ایجوکیشن منیسټری مونږ ته د هغه شانته مکیه راکی څنګه چې نورې نړۍ ته حکومتونه ورکوي.
مصور دا وړوي اوس هم د وزیرستان په لرو پرتو سیمو کې ځانګړي ډول د جیناکو سکولونه بند پراته دي.
د میر خالد هغه مقصد و چې میر تعلیم غواړي، میر خپل کلام غواړي، میر دلته نیرا مزید په وزیرستان شي دغه تیرې شپې او دغه بندیز غواړي. د میر سکیم لرې پرتې سیمې دي په دغه شي چې کوم تعلیمي مرکزونه دي دغه په سس وجوهات باندې باندې میر د حکومت نه اپیل کوي چې دغه ته دا چې کومې فیسلټیز دي دغه دا ورته پیراکو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه له چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو پس انتظامیه فوز او تعلیم سانګې د سکولونو په فعالیت خصوصي توجه ورکړې. سکولونه فعال دي، روزانه یې څارنه کیږي او لرو پرتو سیمو کې به هم ډېر زر سکولونه فعال کړل شي. د دوی په وینا د ړنګو سکولونو لپاره هم چې څومره فنډز موجود دي په هغه کار روان دی. د ده په وینا د ډېرو سکولونو مرمت او پکې بجلی، اوبه او نور سهولتونه برابر کړل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلې شي. دا خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د ولس معاشي ستونزو د حل کولو په لړ کې د کاروبار لپاره په کورنیو کې د چرګانو تقسیمولو څلور کلنی پروګرام لاندې د 1.5 لک زیاتو چرګانو ورکولو هدف لري. په صوبه کې د دغه پروګرام مشر مشال ریډیو ته وویل حکومت غواړي چې دا کار د څلورو پر ځای په دوو کالو کې سرته ورسوي. د سیمې اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د کورنیو مالي مشکلات په حل کولو کې به مرسته وشي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګشور.
حکومت لړخ خلکو ته د چرګ ورکولو پروژې صوبایي مشر ډاکټر آفتاب احمد ویلي چې حکومت په خیبر پختونخوا کې څلور کاله پروګرام د لارې خلکو ته 1.5 لک نه زیات یونټي ورکوي. تیر ورځ مشر ریډو ته نوموړي وویل چې صوبایي حکومت غواړي چې خپل هدف د څلور پر ځای دوه کالو کې ترسره کړي.
دا څلور کاله پروګرام دی چې موږ 1,66,666 یونټس انشاءالله تقسیمو او د دې کال چې زموږ کم ټارګیټ دی هغه 41,000 یونټ دی او زمونږ دا کوشش ته چې دا ټارګټ ان شاء الله مونږه په دوه کالو کې پوره کړو.
بلخو مدني فعال ایثار علي بنگش جمعې پورز مشار ریډو ته وویل چې د منسوبې سره د وړو کې کور مالی ستونزې په خطو غا سمې دی شي.
یو انډه تقریبا په 25 روپے خرچيږي او دا به ان شاء الله په وی مشته کې دنه دنه یو کور کې یعنی 15 چرګي چې 15 انډه بږي وړو کور حالت کوم دی ډېر خطرې کې سره بهتر کې دی شي سره اور دا عوام ته پکا دے سوچ دا ہے دو کی جو گورنمنٹ خدای ہو لو یو انقلابی پروگرام سٹارٹ کو اوس دا مکھ پٹلو دے پر دا عوام لاسو کی
خبر پختونخوا کے تیر کال دا ذکر شیو پروگرام پرانستا پاکستان تحریک انصاف مخکخ جہانگیر ترین اکتوبر کی اور پسی دے صوبے اعلی وزیر محمود خان دے نومبر پ میاش کے پ بجول کے کڑی وا او دا رنگ دا پروگرام دے صوبے نور ضلعو پشن قبائلی ضلعو تا ہم و غزوالے شو. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
دا مشال ریډیو ده.
د د پاکستان په سینیټ کې د اپوزیشن ګوندونو سینیټرانو ویلي په دې هیواد کې یوې خوا د خزینه پر ضد تشدد زیاتیږي او د ناموس په نوم وژل کیږي او بل پلو د سیاست په ځغل کې هم لرې پاتې کړل شوي دي. دوی وویل تر دې دمه حکومت ګڼ شمېر زنانو ته شناختي کارډونه نه دي ورکړي. دوی وویل د حکومت چې حکومت باید په وفاق کې د زنانو د تحفظ لپاره خپل رایه وکاروي او د حقونو بلونه پاس کړي. سراج ظهیر په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
اسلام آباد کې د جمعې پورس د سینټ په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو سینیټرانو د زنانو د حقونو لړکې خپور شوی یو رپورټ په حواله وویل په دې هیواد کې یو خوا زنانه د ناموس په نوم وژل کیږي او په مخونو یې تیزاب پاشل کیږي او بل پلو حکومت تر اوسه 1.6 کروڑ زنانو ته شناختی کارډونه نه دي ورکړي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په دې اړه وویل
حکومت
او ریاست ناکامی ده چې 1.6 کروڑ زنانه په انتخابي فهرستونو کې شامل کړي نه دي. او د زنانو لپاره د وومن سټیټس کمیشن په خپل رپورت کې وایي نادره هر ورځ 3000 شناختی کارډونه جوړوي، نو که هر ورځ دا 15000 شناختی کارډونه جاري کړي نو د پاکستان ټولو زنانو ته به په شناختی کارډ ورکولو کې 13 کلونه لګي. دا د حکومت او ریاست ناکامی ده چې د شناختی کارډ پرنګ بنیادی دستاویز یې هم تر اوسه ورنکړه. د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر شری رحمان ویل د ټولو ګوندونو نه زیات د دوی ګوند زنانو او ماشومانو د حقونو او تحفظ لپاره پارلیمان ته بلونه وړاندې کړي، نو باید چې اوس حکومت هم په دې هیواد کې د زنانو تحفظ باوري کړي. دوی د کلتور په نوم تاسو دانشي ویلې چې د ناموس په نوم دی وژنوي او د کلتور په نوم تاسو دانشي ویلې چې په کور دننه یا د کور بهر دی د برابرۍ حقونه نه مني او تاسو د مذهب او کلتور نوم ماخلی، ځکه چې مذهب د ومی پیړۍ راسي په پاکستان کې او په ټوله مسلمان نړۍ کې زنانو ته حقونه ورکوي او له دې وروسته چې ریاستونه جوړ شوي دي دا غیظ مواري جوړي کې چې دا حقونه وړاندې بوزي. په دې مقدمه د سینیټرانو دا هم وینا و چې د زنانو لپاره په وفاقي بجټ کې 80 میلیونه روپۍ بیل کړې شوي چې پکې یوازې 25 میلیونه وکارول شوي، نو دا هم د زنانو سره زیات توپ دی. په کومه چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر ولید اقبال وویل د دې حکومت په دې اړه کار کوي او د وروستیو کې یې ځینې بلونه هم منظور کړي. دې وایي دا د تیرو 71 کلونو داستان دی چې وایي موږ نن چرته ولاړ یو، نو زه ګڼم که چرته حکومت لا او اپوزیشن لا په کومه موضوع کار کول وی نو دا اوس چې کوم قانونونه منظور شوي دي چې پکې د زنانو د وراثت او پزمکو کې د برخې بلونه دي، دا یوازې دا وخت د اسلام آباد د حدودو لپاره دي. نو زه ټول سیاسي ګوندونو ته خواست کوم چې د چا حکومتونو په بیلابیلو صوبو کې دي چې دغه صوبو ته هم دا قانون وغځي. د اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو دا سرګندونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې 3 ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د UN وومن په مرسته د زنانو د تحفظ لپاره د سیف وومن په نوم موبایل اپلیکیشن معرفي کړې چې وایي تر مخه به د سفر دوران د زنانو د تنګولو یا زورونو مخه ونیول شي او په بیړني حالاتو کې به ورته هم اسانه ترلاسه شي.
د مومند اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په هغو سیمو کې د سیلانیانو د ورتګ لپاره سړکونه او نور سہولتونه برابر کړي چې خسته دي او سیلګری پکې ودا ترلاسه کولی شي. دوی وایي چې د دوی په سیمو کې ډېره واوره شوې خو د سمو سړکونو د نشوالي له وجې ورته سیلګر نشي تللی. دوی غوښتنه کوي چې په هغو سیمو کې د یو سرکاري میله هم ترتیب شي. بلخوا انتظامیه وایي ضرب د سیمې د سیل ځایونو باندې کار پیل کړي. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی اورو.
په مومند کې سږ کال د تیرو کالونو په نسبت له ټولو زیاته واوره شوې چې د امبار کیمور د بایزو یا راخیل ویلزی او د ساپو په ځینو غرونو سپینې واوره خوشوي خو سیلګری ورته د ورتګه محروم دي. سیلګری وای چې دغه غرونو ته د ورتګ لار نشته. لکه سرتاج خان وویل
انکی تنګی کی ډیوټي کومه د اتوار پر ورځ بارانو بیا د شپې بس بارانو شو دغه دوران کې خو خسته مزیدار واوره لګي ولیدل دا د سپینکی تنګی کې د ستنه د پاشه شپږ واوره نه لیدل او بل موږ سره مشران ملاو شو غوې چې 50 کال مخ کې واوره شوی او هغه په دومره تعداد کې نه د لار مشکل شته نور حالات سټ دي.
ګل حسین مومند حکومت نه ګیلو کړه او ویل چې د واوره د غرونو او د سیلګری نور زيون کې حکومت وغواړي مالی ګټه هم ترې اخستې شي خو په کار د انتظامیه د سیلګری لپاره ګامونه پورته کړي.
زم دغه دې ټول کله شي دغه ځل د باقاعده دغه ورکړي شي خلکو ته دعوت ورکړي شي د رهش زیاتول په کې غځي احساس کړي شي خلکو له چورځي دغه زمنګ ایله ځای خمه زیدار زیات خو قدرتي خایس پکې پروت دی او بند می وو ورکتم پکې شته دي ور په کالو سر باغ ځای باندې کته وګوري د افغانستان او دغه نندارم پکې کولې شي.
ډیپټي کمشنر محمد افتخار علم وویل چې دوی به د ورو په ورځو کې باقاعده میله جوړه کړي. او خلکو ته بدعوت ورکړي چې د سیل زایونو ته راشي
او کم ځای چې سیلانیان راتلی شي هغه مونږ ډیولپ کو مونږ ډیر سایټس ورکړي دي شیخ بابا کې کم چې کلی کلی سایټس دي تاسو چې نومونه واغستو ټور سپاټس په مونږ حالت ډیولپ کو او هغه باندې قریب ان شاء الله ډیر زر په دې کال کې وتا سودا سیزن ویل
د انتظامی پوینا چې په محمود کې لټولو خاسته د سیل زایونو کې یوسف بابا پړانګار په میچنه کې د بهیدون کې د کابل د سین غاړه په ساپو کې د تورنګزو بابا جی زیارت او په بایزو کې الزه غورنه شامل دي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
د مازیګر سلونی مې بجې شوې دي لن خبرونه ل نجیبا مې راوړو
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشی د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې د پاکستان خارجه وزارت وایي دواړو مشرانو په واشنگتن کې سره کتلې او هیله ښکاره کړې چې د پاکستان په صوبه په افغانستان کې سوله ټینګه شي نن د قطر په مرکز دوحه کې یو واری بیا د طالب او امریکایي استازو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې کیږي دا خبره د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین نن مشال ته وکړه نوموړي دا خبره نه رد او نه تایید کړه چې آیا طالبان د سولې تړون او اوربند ته نږدې شوي کنه د شمالي وزیرستان چارواکو نن وویل چې تیر ماښام په د تاخیلو تحصیل کې په یو وسلوال برید کې دوه قبایلي مشران وژل شوي دي دا دوه ملکان ملک زکاوله او ملک خانولي نومیږي د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر اکبر ایوب پرون د 15 قبایلی ضلعو په 1430 سکولونو کې په 2022 خالص او کېو د نو استادانو د ټاکلو اعلان وکړ د تعلیم د وزارت ویان کرامت الله نن مشال لړیو ته ویل چې تیر شپه په یو غونډه کې د نو استادانو د مقررولو منظوري ورکړل شوې ده د بلوچستان صوبې د اسمبلی د کوټې ضلع غړو پرون د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د وی غونډې پر مهال حکومت ته دړکه وکړه چې کده ګیسو د لوډ شیډنګ او کم فشار مسلې حل نه کړانو د اسمبلی مخې ته بعد احتجاج په ډول پر لته غځوي د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو ویلي د هغه حکومت د ایران لخوا د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکه کې وژلو شو 50 کناډایي شهرت لرونکو او 29 نورو دایمي ویزو درلودونکو کورنیو ته چټکې مرستې ورکوي هر یک کورنۍ ته 25,000 کناډایي ډالر ورکول کیږي د امریکا الوتکو جوړونکي شرکت بوئنګ ویلي د 210 میکس الوتکو په سافټویر کې یو نوې ستونزه کشف کړې ده د ډول الوتکې چې تخنیکی مشکلاتو له وجې وار له مخې ښکته کړل شوې دي شرکت یې د بیا الوتنو لپاره په تخنیکي حلو ځلو بوخت دی
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د سولې پر لور نن په خبرونه کې په سولېز مبارزه کوونکو پښتون ژغورنې غورځنګ کې د خزو پر رول غږیږو بشیر ګوښت د خبرونه کوربه دی روسته بل او نیز خبرونه جمهوریت غږونه هم لرو را سره اوسه
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوې پښتون ژغورنې غورځنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي نن د سولې پر لور خبرونه کې د پښتنو خزو د کردار په اغیز غږیږو زه بشیر ګواخم هر کله مکم دا اوړانګا لونه ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرې پورې مصروفه وي هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هرڅه زکه کوي چې که خزي د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولای
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی په سرنګ تکلیف کې دی څنګه ظلم پر د باندې ترجیح پدی کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی که ته سیاسي پوهه شې لور کې نو ستا کور چې کوم دی ستا کار دا یو کام چې کوم دی هغه بغیر سیاسي پوهان
د وړانګې ستاسو مخ کې څه اراده ده دا مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق بم وي مبارزه بم کې کوم
سبق په مخه وي سبق ژوند د اسانتیا د پاره ده د به سه باندې ځان پوه کا او پروفیشنل لایف دی خپلې کا خو مبارزه چې کومه ده هغه د دې تند دی خاوري خبره ده هغه ستا د مشتي سبق ویایو د ډیګري د پاره او سبب سه لري او دا به د ځان خبرې خو دا مبارزه چې کومه ده د دې کاند دی وطن خبره ده نو هغه مش داسي نه سو او پدې کې چې ډیرو اتلانو ډیرو ځوانانو سرونه ورکړي دي په دې لار کې نو موږ هم د هغو شهیدانو د هغو خلکو په لار باندې راو نه پریږدو دا لار دا د خلا دومره بد حالات نه دي راغلي خو په میدان باندې ګرځي قسم پاتې خو د دې خاورې خبر کوي موږ به د هغه ملاتړ کوو موږ به په دې لار باندې هغه روان یو په دې لار به هم هغه مضبوط ځو او شاته به نه راځو خپل سبق به هم یایو هغه خپل د سبق ځای جلا دی او د دې مبارزه چې کومه ده دا به موږ هم داسې جاري ساتو
دا امکان شته چې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ شته دا په یو سیاسي پارټي یا سیاسي ګوند باندې بدل شي
باسي خو ځما نه دي چې یو تحریک ته په سیاسي پارټي یو په ګوند باندې بدل شي اب کام پرسته ګوندونه مشخل دوه ګوند لرو او بیا چې زه څومره خبره یم زه چې څومره په تحریک کې ګرځېدل یم زه چې څومره کسان پیژنم نو مشټول دی په دې تحریک کې مرګري یو نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو موږ د هغه د تنظیمونو د خپل ګوندونو د تنظیمونو د پاتې د ذمہوار خلک یو د پاتې په تنظیمونو کې یو هر کس چې کوم دی نو کچيري دا دغه د ګوند په خوا ځي هم نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه بیا ټول خپل ګوندو ته ځینې دي دا به هم هڅ پر میدان باندې پاتې هیڅ څوک به وسره نه خو ما نه دي خیال چې دا به شي چې ګوند په خوا ځي دا به جوړ شي
تقدیر کوي هم بس په خپل لاس په بدلون غواړو خپل وطن په غي کې ژوندۍ او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو زندگی او سکون غواړو
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان ل ریاست غواړي چې غیب کل شوی کسان عدالتونو ته حاضر کی ماورای عدالت قتلونه بند کی او د طالبانو ترمنځ توپیری چلن پرېږدي دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو لارې کوي تر اوسه په ګڼو کارونو کې د لزګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي د بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لړنۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزې په شوري توګه خپل کړي
تخلبو د دې اشیان مشاهده کوي او د حالات ته ګوري او بیا په کور کې هم زما ورور چې کومه هغه د سیاست سره تړلې و نو هغه سیاست کولې یو دای چې کوم ادب سره تړلې و نو هغه انسان چې به زه لدې سره زما ورور سره و مزلو زه ادب ترالم نو چې زه ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم دی هغه سره تړلې و نو بس ما و دې خوا د شو کوم پیدا شو نو دا سی په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم چې د بقایده رسمي تور دا سی سیاست میدان تعلق پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور
زموږ غاګل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوی کسان د امنیتی ځواکونو سره نه دي د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبری غونډه کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نور سیمو ته ورغله ده او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشې شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پورې کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خو د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامي اسمبلۍ غړی دی ډیوه ریډیو سره په خبرو کې دا تور بې بنیاده وباله ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بې بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جاړلي دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانیې مقابله کولی نه شي، نو ځکه هغه راځي د خو تورونه مغه داسې لګوي چې د هغه هېڅ سر وخپې نه وي. مونږ ورته بارها ویلي دي چې ته لږ مونږ ته دنیا ته وخایه چې زمونږ قسم کمه مرسته ده، کمه هغه پټه ایجنډا ده د نور ملکونو والا چې مونږ یې مخکې په وړاندې بزو. خو هغه سره بیا د هغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه وي، نو دا خو د دې زوړ زړه طریقه ده چې هر سړی راپاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې پتا بنې تھو. بل ټکی ورسره نشته، خو همدغه خبره ده چې بھائی بارنی امداد دی او دغه دار دی او د چې کوم د ملک خلاف سازش کوي.
نور بزم په خاور جنگ کیږي نور دغه کار بدرنګ کیږي
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اجاز هم ده، هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو ټوئیټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې به هیڅ ته خزا هم او به هیڅ انسان هم به خزا کې بار ډیر هم دي. دا غیب وجدار زه دا چې ګړم ذاتی توګه چې مونږ تاسو سره خلک وایي چې یاره تاسو کار خو پکور کې نه استل دي دوا کول دي دغه کول دي. زه دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریان کوي یا نورې بمباریان چې کیږي یا نور هم سیزونه کیږي نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه د شاید ته شي کور کې دي کینې نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کیږي کنه ښځې نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږ لږ باندې او ته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرې ده پنځلس منټو کې خپل کور پرې ده. نو هغوی دا تپوس نه کوي چې یاره کور ښځې کور دننه روانې دي که نه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وې ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلې وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو زه یم بیا ټولو نه اهم شی چې دې کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه دا به رام شي که نه. زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې د هغې نوم لومړي ډېر مهمو چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې هغې هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چې د چا نومونه واخېسته دي ښکاره نه دي راغلي نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوس هم اونیزه خبرونه جمهوری غږونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ بل خبرونه د وتلي وکیل او سیاسي مبارز شهاب الدین خټک پاړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د پیښو پاړه معلومات شهاب الدین خټک راکړي دي چې مشال ریډیو په خپلواک او سرکاري توګه تصدیق ونکړي شو.
د مشال ریډیو په جمهوریت غونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري قانوني حکومت او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نوري قرباني ورکړې دي. نننۍ خبرونه د عوامي ورکس پارټي د یو مشر شهاب الدین خټک د مبارزې په اړه ده.
د دې غزل دا شعر چې کوم دا بیا خصوصا د جمال مشرف هغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده. دې خار کې دې خار په مړی غلې څوکیدار چې څنګه پخواو وسم ده.
دا شعر شهاب الدین خټک په هریپور جیل کې د بندیوانی په دوران کې لیکلی وو. دا 2009 کال وو او جنرال مشرف د پاکستان واکمنو چې پر ضد د دې هواد وکیلانو یا قانون پوهانو په پراخه کچه تحریک چلولې. دا د شهاب الدین خټک د شاوخوا څلوېشت کلنی سیاسي جدوجهد لومړی جیلو، خو هغه د سیاست، جمهوریت، انساني برابرۍ، طبقاتي جدوجهد، قانون واکمنۍ او ترګري ضد مبارزې له کبله ځورونی او کړاونه په نورو شکلونو کې هم لیدلې دي. شهاب الدین خټک په اصل کې د خیبر پښتونخوا د کرک اوسیدونکی دی، خو پیدا شوی په 1915 کال کې د ملاکند په تانه شارګوټی کې دی. دا ځکه چې د هغه پلار هلته ملازمت کولې. سیاست ته د هغه رجحان د خپل نکاح او پلار لوجو چې پاړه شهاب الدین خټک وای
چې زموږه نکاح چې کوم هغه د خدای خدمتګار او د تحریک سره وابسته پاتې شو. پلیټ شپ چې د شهاب الدین خټک د پښتو ژبې شاعر او لیکوال او درسلور تاریخ کتابونو چاپ شوی دی. هغه بیا د اجمل خټک بابا سره خپل ذاتی ډیر تعلق او دغه کې غریب خلکو او مزدورانو کسانانو خبره باغه هم کوله. نو دا یو سیاسي تربیت یا ذکره ما خپل کور کې هم کړو. مثلا زما والد صاحب چې هغه سرویس کې وکنه دي مزیا ولاته ماشاءالله هغه کې هغه وزیر اته پاتې شوی او مختلف طریقو سره دا ټارچر کول او کوشش شوی او کړه
شهاب الدین خټک لا هم دولس کلنو چې د هغه غیر چاپیرا سیاسي ماحول د هغه د سیاست سمت وټاکلې.
دا د نصرا او یلم کال شو کړی دی. د دې پس په دغه علاقې کې کسان تحریک شو د خپل بنګش شندار په زور. بیا د نصرا انځاو یا يم شپګاو یا يم زمو عمر ډیر کم و دغه وخت کې خو دغه تحریک سره زما هم درد دی کله چې ما له سم پاس کړو دا غي نه پاس بیا مونږ ان ای پی او په اور دوتې د ولی خان بابا دا وی سره بیا مونږ سره پاس.
شهاب الدین خټک چې په کوم ورځو کې عملی سیاست ته ودانګل دا په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د مارشل وختو په افغانستان کې د شوروي اتحاد فوجونه داخل سوي وو او خیبر پښتونخوا د افغان مجاهدینو د تنظیمونو مرکز ګرځېدلې وو. پاین حال کې د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو د جنرال ضیاء الحق د مارشل خلاف د جمهوریت بحالی تحریک هم پیل کړی وو. په دې ورځو کې به په پېښور او خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې چاودنې هم کېدلې. نو په داسې حالاتو کې د ناامنۍ او جنرال ضیاء الحق پر ضد جلسې جلوسونه کېدل چې پکې به شهاب الدین خټک هم برخه اخیستله.
دلته یو بلاس شو په ټرک کې ډیر ماشومان پاره کې روان ده تلو پاره کې بیا موږ چې کوم جلوس واسطه نو خیبر بازار کې پاره باندې بدترین لاټی چارج شو او پاره کې تازه فوک شو مو ما ټول بدن نو سره تازه مال ځخ شي.
په 1978 کال کې د جنرال ضیاء الحق پالوتکه کې ل وشل کې دو سره په پاکستان کې مارشل ختم شو. د انتخاباتو لاري جمهوریت حکومتونه جوړیدل او ماتیدل. د شهاب الدین خټک سیاسي مبارزه هم روانه وه. هغه د وکالت ډیګری ترلاسه کړه. په 1994 کال کې په ایبټ آباد کې جج شو، خو د قاضي په حیث ورسره د فلسفي طبقه غم وو او هم په داسې یو مقدمه کې بیا نوکری للاسه ورکړه.
نوکری هم ما قربان کړی دا زه سول جج و ما پاره کې دا شو شو چې ډېر لوکل مالداری سړی مثلا را لده ډېر غریب سړی سره او دا غریب سړی نه د خپل بدمعاشانو په ذریعه سره کور قبضه اخسته او زنانه بيد کړي بارې او شړلې او سامان ته وګرځول خلکو خلاف ډېر سخت اکشن واخست. زه مجسٹریٹ وم سی بس دا و چې داغی خلکو رسائی ډېره لرې لرې پورې وه. ما ته داسې ښکاري چې داغی یعنی زمونږ د هغه وخت هایکورټ د ججانو سره هم تعلقات وو، د هغه وخت کور کمانډر سره هم تعلقات. خو زه کلک په دې خبره ولاړ وم چې انصاف دا نه ده چې دوه برابرو خلکو په منځ کې دې سړی انصاف کوي. انصاف خو اصل انصاف دا ده د یو کمزوري ملګرتیا وکړلی شي. نو په هغې کې ما دغه نوکرۍ نه هم لاس وینځل، خو زه په هغې پیمانه نه یم.
د نوکرۍ له لاسه ورکولو وروسته شهاب الدین خټک وکالت شروع کړ. په 1999 کال کې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ختم او مارشلای ولګوله. په 2009 کال مارچ میاشت کې جنرال مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار چودھری په استعفا ورکولو مجبور کړ چې هغه له استعفا ورکولو انکار وکړ. جنرال مشرف ته هغه د نیولو حکم وکړ چې پرزه دی په دې هواد کې وکیلانو د عدلي بحالې په نوم تحریک پیل کړ. شهاب الدین خټک په دې کې فعال برخه واخیسته او گرفتار شو.
د مشرف په وخت کې بیا داسې و چې کجوري تا سره ورسېدو او هغه د گرفتاري ورنټ هغه سره او بهر کوڅه کې هغه داسې یو موقع و چې ما ته یو اطلاع راغله چې پولیس بهر راغلی دی. اگر سچویشن داسې و چې زال ته نوته سم خو ما صاحب دې کسان ته وایي چې دا تحریک چې دا راځي نشي کنه به دې چې څو پورې پدې کې خلک گرفتاری ورنه. نو ما د خپل گرفتاری ورک او زه بیا تقریبا اصل فرضي کور جیل کوم. په دغه تحریک دوران کې زموږ خلاف یو درې اف آی آر هم مقدمه هم جوړې شوې په خبر کې او دا گرفتاری زموږ په 3 ایم پی او لاندې شو چې کوم د هوم ډیپارټمنټ تاسو نه دغه سیاسي خلکو د بندې کولو آرډر جاری کیږي دا هغه لاندې شو.
یوازې شهاب الدین خټک نه بلکې له هغه سره په لسګونو نور وکیلان او سیاسي فعالان هم نیول شوي وو. نو مړی وای په جیل کې به مشاهره کولې او کتابونه به لوستل.
بالکل زما دا نیتو چې دا گرفتاری چې مونږ ورکو نو دا تحریک په مضبوطی کې ما روان سره جیل ته کتابونه مرخص وړي مې وو او دې نه علاوه ما مطلب دا ده چې ریډیو مرخص ته ځان سره اخبار به مونږ کتو کتابونه به مونږ کتو او هلته یو ګراؤنډ وو هغې کې به مونږ ګرځېدو راګرځېدو روټۍ به مونږ ته په ټایم ملاوي ده او د شپې به بیا دا وه چې مونږ خپل ژوند غم مو په خپله دغه کولو نو هلته داسې مشاعرې غوندې داسې د منګې او دغه د سندرو د ګپشپ پروګرامونه دا او په دې طریقې سره به مو ځان مشغول ساتل.
شهاب الدین خټک له وکیل سره سره شاعر او لیکوال هم دی، خو چې کله د جیل دننه په دکان کې د کاغذ او قلم غوښتنه وکړه نو ور نه کړل شو.
جیل کې یو دکان وو چې هغې کې به قیدیانو ځان ته د ضرورت سیزونه اخستو. ما اصل د معلوماتو په غرض هلته کې هغې ته وویل چې یاره ما ته یو کاغذ او قلم په کار دی د لیکلو دپاره، یو پن په کار دی. هغه مې چې دا دلته جیل کې نه میلاویږي چا ته. نو بیا ما چې معلومات کړو چې دا ولې نه میلاویږي، دا خو بې ضرره شی دی، دا چا ته څه وایي. نو زه خبر شوم چې دا چونکې په دې جیلونو کې د قواعدو او ضوابطو او خلاف فرضیم کېږي، جرم هم پکې کېږي، نشه هم پکې خرڅېږي، قیدیان دې ته مجبورولی شي چې د هغې نه عمله سټاف چې کوم دی هغې ته پیسې اخلي، څوک نه ورکوي، هغه بیا ترچر کوي، وهي او بېزتي کوي. نو ځکه په دغه ځای کې قلم او کاغذ چې دی دا په سختۍ سره منو چې څوک چرته په هغې کې لیکلو نه کوي او هغه سر په لاس یا په څه طریقه د شکایتونه خپل بره ونه لېږي.
په 2009 کال کې شهاب الدین خټک په جیل کې اتلس ورځې تیرې کړې او راووت. په دې دوران کې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو طالبانو تشدد زور اخیستی وو. شهاب الدین خټک به په هر هغه غونډه او مظاهره کې برخه اخیسته چې د ترګرۍ او انتیا پزندۍ خلاف به وه. هغه به نارې هم والی او ویناګانې به هم کولې، او بیا په 2014 کال کې پر هغه قاتلانه حمله وسوه.
زما په دې خبر کې 2014 کال کې په ما باندې د ټارګټ کېدنګ حمله وسوه، او په خپل ګاډي کې روانوم کور نه وتم او ریپورت تلم. نو په دې کې زمونږ کورونه چې کوم ګلې راوتی و دا غي نه پس یو سړک اور سڑک دا مین روڈ سره ملایوی دوبا دلته په ما باندې د بریدو شو. هغه قدرت الله تعالی دا شی زو محفوظ ساتلم چې زه په خپل هم اوس مې ایران زما ګړې لګي زه شیشې ماتې وې او تیر پنچر لګېدل زه بچ شوم. دا هغه موقع نه و د انسانیت خبره ما کړې ده، ما د رورولۍ خبره کړې ده، ما د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ خلاف خبره کړې ده. مونږ همیشه دا خبره کړی ده چې پښتانه چې دی د دې خاورې نه په مصنوعي توګه میدان جنگ جوړ کړی شوی دی. نو دا ټولې داسې خبرې دي چې دا زمونږ د پښتون قوم د مرګ او ژوند خبره ده، او په دې باندې مونږ چیرې هم کمپرومایز نه دی کړی. ظاهره ده چې داسې خلک بیا داسې مسلو سره مخامخ کېږي. انتظار چې څنګه پخوا اوسم ده، دا بیمار چې څنګه پخوا اوسم ده، او دلته خلک د یو بل په ویلو پای دغه کار چې څنګه پخوا اوسم ده، او د شیخ کار په چل فریب خېټه پالل دي. دا روزګار چې څنګه پخوا اوسم ده، وګه تګه یریدل تر هیدل مزدور کار څنګه پخوا اوسم ده. د دې غزل دا شعر چې کوم ده، دا بیا خصوصا د جنرال مشرف دغه ظالمانه دور ته پکې اشاره ده چې په دې ښار کې د دې ښار په مرۍ غلې څوکیدار چې څنګه پخوا اوسم ده.
درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مو د عوامي ورکرز پارټي د یو مشر شابودین خټک د مبارزې کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
مجنونیا ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا ساشا مین مین راشا مجنونیا ملائی لاشا مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا ساشا زستائیں تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا زستائیں تاز ماشا خوٹائشا بخنداشا زار 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 مائدہ مائدہ تاوے گا جانانا پانا ساشا مجنونیو ملائی لاشا پمین مین راشا 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 قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سے مچانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان
میو زازا زا دسروشندو پمیو عاشق لرمین عاشا مایدا مایدا تا ویگا جانا نا پانا تاشا پمینا مینا راشا 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 مایدا مایدا تا ویگا